The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
سلامونه او نیکی کلی خدامن اوریدونکو تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه مجاهد جواد
نن د سه شنبه ورځ کال 2018 د فبروري د میاشتې 28 نیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ګرمې 12 بجې دی تاسو ته خبرونه کې یو زل بیا هر کله وایو لومړی هم تاسو هم راګرځو د دې خبرونو خلاصه ته
نن د 12 ورځې لپاره هم د افغانستان او پاکستان ترمنز پوله تړلې پاتې ده د پاکستان لخوا د دغه پولې له تړلو سره هر ورځ د پولې دواړو غاړو سوداګرو او کاروباریانو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسیږي
اخوا د افغانستان سره د 12 ورځو راهیسې په خپل سر د پولې تړلو برسیره پاکستان په اسلام آباد کې به د سیمه ییز اقتصادي همکاري غونډه سبا پیلېږي همداشان د غونډې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دا مهال هم سیمه د ترهګرۍ سره مخ ده
او د پاکستان پنجاب صوبه کې د پښتنو پر ضد زیاتېدونکي کرکې سره په نیوکو کې د هغې صوبې د اعلی وزیر شهباز شریف وایي ټول پښتانه ترهګر نه دي د پنجاب پر ضد نن په اسلام آباد کې احتجاجونه هم شوي دي
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات او د دې ترڅنګ څېړنې لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
ترنو اوردونکو تاسو د امریکا غږ دی ویته غوږ کیاست یو څه خبرونه هم نیغ په نیغه د واشنگټن ڈی سی له سټډیو څخه خبريږي لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل نن د 12 ورځې لپاره د افغانستان او پاکستان ګډه پوله بیا هم تړلې پاتې ده او د دغه پولې له تړلو سره د پولې دواړو غاړو سوداګرو او کاروباریانو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسیدلی دی له چمن څخه د ډی وی خبریال ابراهیم په بخښنې نعمت الله سرحدي پرې راپور لري
د پاکستان او افغانستان ترمابنس د پولی د نورو مقاماتو سره سره د چمن سرحدي پوله بابي دوستي مقام هم نن 12 ورځ د هر قسمه تک او راتک د پاره بند وو د پولی د بندېدو له امله زنانې ناجوړیان او سپینږیري او تورسري ټوله د پولی د خلاصېدو په انتظار په پاکستان کې بند پاتې وو او د حکومت پاکستان څخه د پولی د خلاصېدو خواستونه کول
یکرنټونه راکړل تر اوسه پورې اوس تر ګیاره مړ یم پښې اوس راته ماته اوس وینې اوس خپل کور ته نسم تلای د حکومت څخه علاج نه خپل کور کې ته ورسېږم یا مې وګورځې چې هلته مړ سم وایم
نن دوه سم د سې دروازه بند ده د لار بند ده د پډر بند دي لازم ژوند کړی باندې الله تمیم کړی باندې د تکلیف تیمور د حکومت څخه خواست کوو چې د لار خلاص کړي
زمانم عبدالسلام دی زموږ مشکل دغه دی چې زموږ سره مریضان سره دي ماشومان او زنانې سره دي موږ یو ځای ته ورسو نو مفریدي بل ځای ته ورسو نو مفریدي هغه ما بل ځای ته ورولېږي وای ورس هغه دروازې ته هلته مفریدي هغه ځای مرخته کې پر موږ باندې خري ته واندې مسافر ټکر ټکر د شپې تیر ځای نه لرو ګډیانو شلیانو رنجان سره دي موږ غواړو چې د دروازې لاسي
خود دغه چمن سره دي پلو باندې د انساني کاچاګ په لوی کچ سره د شروع کې دوه خبرې هم مخته را روانې دي سپرلیر لیرو مقاماتو باندې یو انسان پیاده په زرونو روپی اړول کیږي او راړول کیږي خود پاکستان سره دي ملیشا ځواکونه ویا دا خبر منلو ته تیار نه دی دی وای چې د پولیسو څخه پاسپورت لرونکو خلکو ته د پاکستان لخوا د تګ اجازه ورکول کیږي خو نور ټوله لیرو پرتی منطقو څخه د پیاده لارې بندي کړې دي خود پولی جارج اخستو د پاره نن د پاکستان د پوجیز واکونو یو هیئت هم د پولی د بابي دوستي او مقام ته راغلی او د پولی امنیت وکاتی خو په دغه محل هم ټول پوله باندې سخت امنیتی تدابیرونه نیول شوی وو بل لور ته د افغان ترانزیت ریټ نیټو سپلای ایکسپورت امپورت مالونو څخه ډک په سوګونو ټرکان ایسې هم په چمن کې بند پات دي او په دغه ټرکانو او ټرالرو کې موجود خوراکي شان د خرابېدو له امله تجارت د کورونو رپو زیانونو سره دا وخت مخامخ دي خود پولی خلاصې دوه په اړه تر اوسه پاکستانی چارواکو څه قسمه پیشرفت نه دي ښکار کړی د چمن د صنایعو د خونی غړی وای چې دوی دلته د ځای ملیشا ځواکونو د مشر سره د پولی په اړه تماس نیولو هڅه وکي خو هغه په خپل بې بسی ښکار کوي او وای چې ودی ته د مرکز څخه دغه حکم دی چې پوله بنده وساتي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وی چمن
قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو څنګه چې تاسو د نعمت الله سرحدي څخه واوریدل چې چمن کې چې هم نن دولسم ورځ ده چې پوله تړل شوې ده د افغانستان سره، او ټول تاجران کاروباریان دغه ستونزې لري چې د هغوی تجارت هم ډېر زیان اوښتی دی، او د دې تر څنګ خلک هم ډېرې زیاتې ستونزې لري، ولس خپله هم ډېرې ستونزو سره مخ شوی دی. خو تورخم ولورې ته ځو چې تورخم سرحد باندې څه تفصیلات دي، څه حالات دي، هلته کومې ستونزې دي، دغه ټول معلومات تاسو سره شریکوي ابراهیم شینواري په خپل دغه تفصیل کې.
نن دولسمه ورځ هم دغه واړه پورې د چمن د او د خرلاچي او د تورخم او د غلام خان او انګور ډېرې دا ټولې پولې په مکمله توګه تړل شوي دي. که څه هم په دا منځ کې پاکستان حکومت ځینې هغه کسان ولا چې څوک بیماران وي یا ځینې هغه کسان چې هغوی رجوع کړې وه هغوی اجازه ورکړې وه، اوس دغه درېیمه ورځ ده چې په دغه پوله باندې هېڅ چاله هم د څه قسمه تګ راتګ هم اجازه نه شي ورکولی. ورسره یو دا هم ده چې د پنجاب کې د پښتنو په ضد چې کوم د پولیسو عملیات شي وو د هغې له وجې دغه موضوعونه د ځایي قومي مشرانو، سیاسي مشرانو، مذهبي مشرانو یو څه پام هم ګرځېدلی دی، او د هغې وجې نه دغه موضوع لږه شاته تللې ده. خو بیا هم افغانان په کڼه شمېره کې هره ورځ دغې پولې خواته ورځي په دغې تمې سره چې شاید دغه پوله پرانیستی شي. نن هم په لنډې کوتل کې قریبا تر 200 پورې هغه افغانان چې دغه هیله مند وو چې هغوی لاړ شي خپل هېواد ته او دلته راجمع شوي وو، په دغه کې جواد زیاتره هغه کسان دي چې چاوي خویا ویزې چې د هغوی نیت ختم شوی دی، یا ځینې هغه کسان هم پکې شامل دي چې د پنجاب مختلفو ښارونو نه د پولیسو د عملیاتو دایرې له لارې راوتلي دي، او ورسره یو شمېر هغه کسان دي چې هغوی په وینا باندې هغوی اوس کوم مالي توان نه لري چې کوم هوټل کې یا په کوم سرای کې هغوی ایسار شي. بس دا هم نن پکې نوې خبره دا ده کوتل کې دا وه چې که څه هم څومره دي وړاندې دغه کسان د ځایي جوماتونو نه ایستلي شوي وو او په کورونو کې وله هم د دې ورکول نه انکار شوی وو. خو نن دلته چې کوم د بازار کمیټې د کوتل بازار یا سرای کمیټې ده هغوی د دغه کسانو لپاره د میلیا خوراک هم بندوبست کړی، او ځینې کسان ولله هلته هغوی لږ استوګنې هم بندوبست کړی. خو دغه واړه کسان تر اوسه پورې په لنډې کوتل کې ساتي، ورسره دغلته چې کوم ځایي امنیتي چارواکي یا پولیټیکل انتظامیه ده هغوی ډېر په کلکه سره دا ونا کړې ده چې نور به د پېښور اړخ نه خیبر ایجنسۍ ته یا لنډې کوتل یا تورخم اړخ ته افغانان له اجازه نه شي ورکولی تر څو چې د پاکستان حکومت د دغې پولې د پرانیستې رسمي یا حتمي اعلان نه کړی.
مننه شینواری صاحب. د سرتاج عزیز په ګډون د پاکستان د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي وو چې پراتونکو نږدې کې به دغه پوله پرانیستل سي، همدارنګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم دغه سي وړاندوینه کړې وه. څه فکر کوي تر اوسه پورې ولې وځنډېدل، وایا په دې وروستیو کې خو به بیا د پولې د پرانیستلو په برخه کې دوی کومه نیټه نه ټاکلې؟
په دغه اړه باندې پرون چې موږ په لنډې بوتل کې لوړ رتبه امنیتي کوم چارواکو هغوی سره خبرې وکړې، او هم دا هیله څرګنده کړې وه چې امکان دی چې راتلونکي دوه یا درې ورځې کې دغه پوله پرانیستل شي. ډېرو خلکو نظرونه د دغه طرف ته مو چې د اسلام آباد کې سبا چې کومه یو غونډه بین المللي غونډه کېدی شي شاید چې د هغې سره سم دغه د پوله پرانیستل اعلان وشي. ورسره داسې هم ګونګوسي دي چې پاکستان حکومت چې په لاهور کې د پاکستان سوپر لیگ د کرکټ فائنل کول کوم پریکړه وکړه، تر هغه شاید دغه پوله د امنیتي خاطر اوتړل شي. خو په حتمي توګه باندې د پاکستان د حکومت له اړه خطر اوسه پورې کوم دریض یا غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ورسره داسې هم ګوسوي دي چې چون افغانستان حکومت کوم لوړ رتبه هیئت دغې غونډې ته په اسلام آباد کې کوم شروع کېدونکي دغه ته نه راځي، نو د هغې امکانات هم راغلی
وځي یو څه کم شي دي. او بلې بلې په هغه برخه کې خو د افغانستان حکومت مخکې نه ویلي دي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر ظاهر وال په دغه غونډه کې ګډون وکړي. ډیره مننه شنوار صاحب. کور مو ودان. کور مو ودان. درنو اوریدونکو، ټاکل شوې ده چې سبا به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د سیمه ایزې اقتصادي همکاري او د سازمان یا ایکو غونډه جوړه شي. د دغه غونډې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې سیمه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ ده. رابعه پیر له نور حال سره.
په پایتخت اسلام آباد کې په سخت امنیت کې د اقتصادي مرستې تنظیم ای سی او 13مه غونډه به سبا لکېږي، خو په دغه غونډه کې د افغانستان په شمول د څنورو غړي هیوادونو له اړخه په لوړې کچې مشرانو ګډون امکان ډېر لږ دی. د دې څخه وړاندې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې کېدونکې سیمه ییزه هیوادونو د سارک غونډه هم د افغانستان او د هندوستان له اړخه ګډون څخه د انکار وروسته څنډول سوې وه. د لسو هیوادونو د اقتصادي مرستې د دغه تنظیم غړي ایران، ترکی، ترکمنستان، قرغزستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان، آذربایجان، پاکستان او افغانستان دي. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه په دغه غونډه کې د ترکی صدر طیب اردوغان او د ایران د صدر ډاکټر حسن روحانی په شمول 15 مشرانو او 3 وزیر اعظمونو ته ګډون پخلی کړی دی، خو نه د افغانستان 19 مشر اشرف غنی او نه چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله به په دغه غونډه کې ګډون کوي. پاکستان که څه هم وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په غونډه کې د ګډون پخلی کړی، خو نن د وزیرانو د کونسل غونډه کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر سخیلوال د خپل هیواد نمایندګي کړې وه. د اقتصادي مرستې د تنظیم د غونډې مقصد توانایي، بنیادي ډانچه، ترانسپورټ او تجارت په شعبو کې مرسته سیوا کول دي. نن د وزیرانو د کونسل په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په سیمه کې امن او استحکام لپاره ای سی او اهم کردار لوبولی سي. زموږ سیمه د تراګرۍ، تندروي، مخادره مواد او د قاچاق په شمول د نورو چیلنجونو سره مخ ده، او پاکستان د یو بنیادی غړي په توګه د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي مرستې او رابطو باندې باور لري. خو خپل په اسلام آباد کې د اقتصادي مرستې دغه غونډه په داسې حال کې کیږي چې پاک فوج په پاکستان برید کوونکو تراګرو په ضد د عملیاتو نه کولو له وجې د احتجاج په توګه پاک افغان پوله د تیرو 13 ورځو راهیسې تړلې ده. د څېړونکو وینا ده چې د تنظیم باوجود د ایسیو غړو ترمنځ د یو بل سره تجارت او رابطے نستم. چھڑنکار ڈاکٹر حسن اسکری وائی،
پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ بند ہے،
دا وقت پاکستان اور افغانستان پولا تھڑلے دا ہم دا سبب دی چی دا ایسیو پا ذریعہ مرستا حق شان نا دا سوی چرنگا چی ضروری دا. دا افغانستان سره د پاکستان اړیکی دا وخت یو بل وخت په مقابله کې ډیر زیاتی کړکی چنی دي. ولې چې پاکستان په هیواد کې کېدونکې د تراګری په اوسنۍ پیښو کې د افغانستان ځکه د استعمالولو تور لګوي. د ریپورټونو تر مخه پاک فوج د تراګرو په ضد د پولی بل اړخته شلینګ هم کړی دی. همدغه سبب دی چې افغانستان په دغه غونډه کې په ګډون کې څه دلچسپي نه لري، او څېړونکي ویره څرګندوي چې افغانستان چې دغه هیوادونه په اقتصادي توګه د یو بل سره تړلو کې مرکزي حیثیت لري، په دغه غونډه کې دلچسپي نه لرل د پاکستان او د منځني آسیایي هیوادونو ترمنځ د توانایي منصوبو لپاره زیانمن کېدای سي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکتر اعزاز چودري دغه فکر رد کوي او وایي چې د دغه هیوادونو سره د توانایي منصوبې د افغانستان بغیر هم ترسره کېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو قدرمن اوریدونکو اولیدونکو، د ډیوا رادیو تلویزیون خبری خپرونه لا دوام لري، او تاسو ته یو یادونه هم کوو چې سبا به، یعنی دلته واشنگتن ډی سی په ټایم نن ماښام 8 بجې او د پاکستان په وخت د سحر 6:30، د افغانستان په وخت 6:00، تاسو د بی بی شیرینې د خپرونې څخه به په ځانګړې توګه کومه ځانګړې خپرونه چې ده هغه به هم د دلته واشنگتن ډی سی کې، چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ د امریکې ولسمشر کانګرس ته د کانګرس ګډې غونډې ته به ویناوی کوي، او تاسو کولی شئ چې دغه نیغ په نیغه دغه خپرونه د بی بی شیرینې د خپرونې د لاره وګورئ. راځو د راپور ولوري ته، یو بل موضوع ولوري ته. تاسو د رابعه پی راپور واورېدلو چې د 12مه ورځ ده، او د افغانستان او پاکستان پولې سره تړل شوي دي د پاکستان لخوا. په دې هکله غواړو چې لاړ شو زموږ همکار ارباب محمود دلی چې دا مهال زموږ سره د کانګرس د ودانۍ د مخې څخه نیخ په نیغه د سټوډیو د لارې مال دی. هغوی ته به په خبرونه کې هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی ارباب صاحب.
خوار مشئ، ډېره مهرباني، منزه شئ.
ارباب صاحب، که تاسو دغه معلومات شریک کړی د اوریدونکو سره، تاسو خپله د اقتصاد پوهانو سره هم خبرې کړي دي چې د ایکو کومه غونډه چې دا د دې غړي ملکونو ترمنځ د تړون خبرې کیږي، او بلې خوا افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم چې سرحدونه دي یا پولې دي هغه تړلې شوې دي، نو پاکستان څه پیغام ورکوي افغانستان ته په دې کار؟
دلته څنګه چې تاسو ویل، نن د هیلو ویو دیوه شو چې وی، په هغه کې مونږ د پاکستان او افغانستان د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی مرستیال سیکرټر یا وزیر مزمل شنواری سره، او د خیبر پختونخوا د کامرس پخوانی مشر د زاهد شنواری سره خبرې اترې کړې وې. په هغه کې مونږ دا خبره وکړه چې پاکستان د ای سی او غونډه، څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، د اقتصادي همکارۍ لس ملکونه دي کسان په دغه غونډه کې یا تنظیم کې شامل دي، هغه غونډه کېږي او اسلام آباد ته ډېر کلیدي کردار دی په دغه اقتصادي تنظیم چې همکارۍ تنظیم دی. خو د دې هیڅ مشران په دې کې برخه نه اخلي. نو هغوی دا وویل چې په دې وخت کې پاکستان یو خوا خدا خبره کوي چې د اقتصادي همکارۍ لپاره دا تنظیم دی، تړون دا ټول ملکونه خپلو کې تړل غواړي، اقتصاد د دې موضوع ده. نن چې کم سبا چې کوم په دې باندې خبرې کیږي، نو په هغه کې دا وخت چې یو خوا پاکستان دا دعوه کوي چې همکاري سیوا کوي، لارې به کلاووي، ترانسپورت یعنی تک راتګ په مالونو او په اسانه باندې ځي، نو بل خوا چې دې هم په دې وخت باندې په داسې موقع باندې چې دا غونډه په اسلام آباد کې ترسره کیږي، هغه افغانستان سره خپلې پولې د نن دولسم ورځ د دولس ورځو راهیسې تړلې دي، دواړه د پولې دواړو خواو ته یو شمېر ټرکونه ولاړ دي، مالونه ولاړ دي، په ګاډو کې پراته دي. نو د دې نه داسې اندازه پوهان دا ویناوه، د دې نه چې کوم روح دی د دغه تنظیم د اقتصادي همکارۍ سیوا کولو لپاره، نو هغه روح نه ثابتېږي کې پاکستان غلط پیغام ورکوي نړۍ ته او دغه تنظیم غړو ته چې کوم پاکستان دشمنه کوي یا غواړي کوم ویناوي کوي، هغه سره د پالیسی هغه څه سم نه ده.
ارباب صاحب، په دې غونډه کې به د ایران، د آذربایجان او نورو هیوادونو مشران ګډون کوي، خو افغانستان څخه به یوازې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال په دې غونډه کې ګډون کوي، دا څه معنی ورکوي؟
دا ډومبې چل نه دی. دا د افغانستان چې کله ولسمشر اشرف غنی کله خپل چوکۍ سنباله، کنو پاکستان سره هغه ډېر د سفارتي آداب یا رسمونه چې کوم وي، د هغې نه پرته لاړه د پاکستان د پوز مشر یا پوزي هیډکوارټر ته لاړو، د پوزي دفتر کې کېناستېده، ورته ووایي چې افغانستان او پاکستان برطرحه کړې لپاره او افغانستان کې د امن لپاره په شریکه کار کوي. د هغې نه پس بیا د دواړو ملکونو ترمنځه په یو بل باندې نیوکې هم شوې دي، اندېښنې هم راولاړې شوې دي. د دې نه مخکې افغانستان دا لومبې سندرې د سار غونډه کې هم ګډون نه وکړي چې کوم په اسلام آباد کې کېده، او بیا اوس د اقتصادي همکارۍ چې کوم غونډه ده په دې کې هم د احتجاجن ګډون نه کوي، ځکه چې پاکستان د څنګه چې ما وړاندې وویل د دولسو ورځو راهیسې دغه پوله تړلې ده. زاخیلوال څه په دغه غونډه کې برخه اخلي، خو دلته کې سیډون کې دا خبرې کوي، پروګرام کې دا خبره کوله چې که څه هم اختلافات پاکستان لپاره هم د دغه همکار لاره چې تړلې شوې ده، نقصان پاکستان ته هم رسي او په خاص توګه پښتنو ته رسي، ځکه چې د پولې دواړو خواو ته پښتانه پراته دي. افغانستان خپله که څه هم سیاسي او نور اختلافات دي، نو په کار و چې افغانستان په دې کې راغلو، ځکه اقتصاد ته د هغې هم ضرورت دی، د ولس ورته افغانستان کې هم خلکو ضرورت دی. خو په دې کې یو بله خبره شوې وه چې هغه دا و چې افغانستان د لارې یو شمېر ټاپي منصوبه چې دا هغه د منځنۍ اسیا لپاره راځي، نو په دې باندې هم دواړه کوښښونه کوي. خو د افغانستان رول په دغه تنظیم کې په خاص توګه چې دا د منځنۍ اسیا د ملکونو او د پاکستان، افغانستان او ایران لپاره ډېر مهم لري، نو افغانستان په دې کې ډېر اهم رول ادا کولی شي.
ژوندۍ اوسئ، ډېره مننه ارباب صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیل وړاندې کوو اوریدونکو ته.
مهرباني ستاسو.
اشتمه فروری د نهه پښپه بعد امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د کانګرس شریکی غونډې ته خپل علاوه نه وینا کوي.
د مارچ په اولنۍ نیټه د سحر شپږ بجو نه تر د نهه بجو پورې به تاسو دغه خبرونه د ډیو ریډیو په ټلویزیون باندې نه خپنه باندې کتې شي، او د دې سره به اوریدې هم شي.
او په دغه خبرونه کې به مونږ نه یوازې تاسو ته د صدر ترامپ وینا وړاندې کوو نه خپنيغه بلکې د سړنکارانو نظر به هم تاسو اوریده او لیدئ شي مونږ سره اوسئ.
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د امریکا غک ٹی وی ته غواګیست او بیا هم د افغانستان پر مسالې یو بل راپور لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره سیما سمر د حزب اسلامي له رهبر ګلبدین حکمتیار سره د روغې جوړې مخالفت نه کوي، خو له هغه څخه غواړي چې په کورنیو جګړو کې د خپل ګوند د ښکیلتیا له امله له ملت څخه بخنه وغواړي. میرمن سمر چې د امریکا غږ د خبریالۍ نوشابه آشنا پوښتنې ځوابولی، د دوستم او احمد ایشچی قضیې ته په اشاره د عدالت پر ټینګښت ټینګار وکړ.
د سولې په پروسه کې د ګلبدین حکمتیار سره د خبرو په برخه کې د بشري حقوقو نظر څه دی؟
موږ خپل نظر رسمي وویل او موږ د سوله د برقراری د پاره د مذاکره ته ترجیح ورکوو او غواړو چې خلک مذاکره ته حاضر شي، مګر په هر مذاکره کې عدالت او حقوق بشر نباید باید جدي ونیول سي. د حکمتیار په هکله زما موضع ډېر واضح و. ما ویل چې حداقل یو عدالت باید پامال ونیسي. دوام برخه یې دغه ده چې هیڅ څوک د جرایم جنګي او جرایم ضد بشري نشي کولی چې وبخشي. هیڅ څوک د بین المللي جرایم ده او دا په زمان کې یا په مکان کې هیڅ ارتباط نه لري. هیڅ څوک نشي کولی، نه رئیس جمهور کولی شي چې دا وبخشي، نه هیڅ څوک، نه پیر، نه پیشوا، هیڅ څوک. دا زندانیان چې محکمه ورباندې فیصله کړې ده، یوازې چې دوی د حزب اسلامي عضویت ولري کافي نه ده چې دوی خلاص شي. هغه باید محاکم ورته تصمیم ونیسي. داسې نه سي ویلی چې دا ځکه دا جرم انجام کړې ده اوس محکمه ورته ویلې ده. محکمه ورته 15 کاله یا 40 کاله زندان فیصله کړې ده او اوس یو څوک وبخشي ځکه چې موږ صلح کوو. دا غلط کار ده، خو زما په خیال شبه دا یې چې دوی اعتراف وکړي او معذرت وغواړي د خلک سره، چې دا د خلک د رنج ده، د خلک زخم جوړېدو دپاره زمینه مساعد کړي.
د جمهور رئیس د مرستیال جنرال دوستم او د جوزجان د پخواني والی ایشچی موضوع نه ټول لیدونکي خبر دي. تاسو نظر څه دی په دې قضیه کې؟ بس تاسو فیصله څه
په دې قضیه کې؟ زموږ اعلامیه او زموږ دریز به روشانه ده او اوس هم په صراحت کې وایم چې موږ د دې په دې قضیه کې عدالت غواړو. د افغانستان حکومت مجبور ده، زموږ پولیس، زموږ لوی څارنوالي، زموږ محاکم مجبور ده چې هر قرباني چي چې او هر مجرم چې هغه ته قرباني د پاره عدالت او مجرم د پاره پاسخګویي زمينه مساعد کې عادلانه تحقیق سي او قضيه محکمه ته راجع سي، قاضي به فیصله وکي او هغه فیصله باید تطبیق سي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو خدمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوه رادیو تلویزیون خبری خبرونه د محل دوام لري. په خبرونه کې نور راپورونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. کوم چې نن ویډیو راغلی راپورونه دي هغه تاسو کولی شئ چې د ویډیو د فیسبوک د لارې هم وګورئ. خدمنو اوریدونکو زو د افغانستان ولوري ته یو ځل بیا یو بل راپور لرو چې غواړو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو چې د وچکالۍ په حق لدی او د اوبو د نشتوالي د ستونزې په حق لدی. وچکالۍ او د اوبو زیات استعمال د کابل اوسیدونکو دي تر اړ کړي دي چې اوبو ته د لاسرسۍ په هدف څاګانې نورې هم ژورې کړي. او همداشان د افغانستان په یو شمیر سیمو کې اوس هم خلک د څښلو اوبو ته چینی پاکې اوبه دي هغې ته لاسرسۍ نه لري. په دې هکله د آشنا تلویزیون یو راپور دی تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو.
د کابل په یو شمیر سیمو کې ماشومان هر ورځ د کور د اړتیا وړ اوبو لپاره څو لوښي ډکوي او بیرته خپلو کورونو ته خیژوي. کابل په اصل کې په دې توګه جوړ شوی و چې د 1 میلیون خلکو د څښاک او خوراک اړتیا پوره کړی شي، خو اوس یې د وګړو شمیر 4.6 میلیونو ته رسیدلی دی.
مونږ په سختۍ له دې څانه اوبه وړو ځکه چې مشکونه درانه دي او پورته خیژول یې ګران کار دی. مونږ له حکومت نه غواړو چې په غیر قانوني ډول څا کیندلو ته اجازه ورنکړي ځکه مونږ بې اوبه کیږو.
د امریکا د حکومت د اټکل له مخې د دې لامل دا دی چې خلک له تشدد نه تښتي او د کار په لټون پسې ښاري مرکزونو ته ځي. نړیوال بانک وایي کابل له 2001 کال راهیسې تقریبا 2500 مربع کیلومترو پورې پراخ شوی دی. د ښار په یو شمیر سیمو کې چې غونډۍ او تیږه لري د څاګانو ژوروالی لاسونه تر 100 مترو پورې رسیږي.
مونږ له حکومت نه غواړو چې د اوبو نلونه ډیر کړي څو هر کور د اوبو نل ولري. په کار د مونږ په اوبو پسې ونه ګرځو، یوازې خپل درس ووایو.
و دېرش کلن اسلام خان د سای استلو د یوې کمپنۍ خاوند د کوچنۍ فرضیې خبره تاییدوي چې هر کور باید د اوبو نل ولري.
هغه خبره دا خو یو خو سطح د اوبو کته ولاړه، بل د وچکالۍ ده. د وچکالۍ د وجه خلک بل نفوس په کابل کې زیات شو چې د نفوس د وجه هر کور ته یو برمه باید ووهل شي څه ووهي مقصد د اوبو ضرورت ورته.
که څه هم د څاګانو د ایستلو بیه ډیره زیاته شوې ده، خو څرنګه چې اوبه مخ په کمېدو دي نو د څاګانو د ایستلو کاروبار زیات شوی دی، خو د اوبو ستونزه لا حل شوې نه ده.
به این خاطر من دقیقا
زله دیسره موافق یم چې د هیواد په کارونو کې د نفوس شټک زیاتوالی د خاري اوبو رسولو په تهیه کولو کې ستونزې رامنځته کړې دي.
اوسیدونکو له دې نه اشاره شوې دي چې له 100 مترو نه ژوره څاونه باسي، خو څاګان سره له دې هم استل کیږي. ښاغلی یلانی وایي هیڅوک حق نه لري چې په خپل سر ژوره څا وباسي او اوبه د خپل شخصي ګټو لپاره وکاروي.
دا
منرال دی او د معدنونو په جمله کې راځي. ملي شتمنۍ ده، خو له بده مرغه تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. په کار د اوبو او انرژي له وزارت نه جواز واخلي.
انجینر حمیدالله یلانی وایي حکومت په دې غور کوي چې د څا ایستلو د جواز مسله عملي کړي. د سږکال ډېرې واورې او باران دا هیله زیاته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به تر یو وخت پورې کار ورکړي. نسیم ستانزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ترنو اوریدونکو د پنجاب صوبه کې د رد الفساد په نامه د پیل شویو پوځي عملیاتو وروسته له پښتنو سره د روان ناسم چلند له امله د بشري حقونو یو شمیر ډلو او یو شمیر سیاسي ګوندونو د دغه کار په کلکه غندنه کړې. له بلې خوا د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف په یو بیان کې ویلي د ترهګرو سهولتکار پنجاب کې هم شته، نو په دې موږ ټول قام ته ترهګر نشو ویلی او نه ټول پښتانه ترهګر دي. نن په پلازمین اسلام آباد کې په پنجاب او سند صوبه کې د پښتنو په وړاندې د ناسم چلند له امله احتجاجونه هم شوي دي. اورنګزیب خان پرې دا راپور چمتو کړی.
د میاش د 10 منټه لاور خر کې یو ځنوژن کې بریټ پس ګرد پنجاب صوبه کې پښتنو سره پولیسو لخوا ناروا سلوک پیل شوی دی او پولیسو انتظامی او د تاجرانو تنظیمونو داسې اشتهارونه چاپ کړي وو په کوم کې د صوبه کې میش پښتنو ته ویل شوی وو خپل معلومات د پولیس تانو کې جمع کړي او عام ولس ته ویل شوی وو کوم تن پښتون دی یا د غوی په جامه کې دی د دې سره نه وکړي شي. د پنجاب صوبای حکومت لخوا د ناروا سلوک غندنه نه یوازې اکثر سیاسي ګوندونو کړې ده، بلکې د بشري حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی هم د پنجاب حکومت لخوا پښتانه په نخښه کولو باندې تنقید کړی دی. ادارې په دې معامله سخت تشویش څرګند کړی دی او ویلي دي باید چې یو کام شکمن ګرځولو واضح غندنه وکړی شي او پښتون کام د خپل لباس له وجې یارولو او دوی شکمن کولو مخه دې ونیول شي. بیان دا هم وایي دینه د پنجاب انتظامی فکر اندازه لګېدی شي چې د دوی په نظر ترخګر د نورو صوبونو تعلق ساتي. نن د وزیر اعظم سلاکار امیر مکان په مشرۍ کې یو وفد هم د پنجاب اعلی وزیر سره ملاقات کړی دی او دوی صوبه کې پښتون کام سره ناروا سلوک نه خبر کړی دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف ویلي دي لاور خار کې ځنوژن کې مرستیال د باجوړ نه وو، خو د دې دا مطلب نه دی چې هر یو پښتون به ترخګر وي. دوی دا باور هم ورکړی دی چې صوبه کې د پنجابیانو نه علاوه نور کامونو خلک یارولو مخه بنیسي.
پنجاب میں ایک زمانہ تھا جب یہ وہ ان کے ہینڈر پنجابی تھے، تو کیا پنجاب جو ہے وہ پنجابی دہشت گرد ہو گئے؟ دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ اس کو کوئی جغرافیہ شناخت ہے.
شہباز شریف وہی پنجاب صوبہ کے شبِ ترخگرے پہ ہو کے سہولت کاران هم دې صوبه وو، نو د دې دا مطلب نه دی چې هر یو پنجابي به ترخګر وي. دغه شان هر یو پښتون بلوچ یا سندي ترخګر نه دی. قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه هم پنجاب صوبه کې پښتنو پر ضد د سلوک غندنه کړې ده او ویلي دي چې ریاست په واضحه د قومونو په بنیاد تقسیم ښکاري.
طریقے کې حالات پیدا کرنا، آرمی چیف نے رد الفساد کے نام سے ایک آپریشن نیا شروع کیا ہے جو کنٹینیوٹی ہے ضرب اعظم کی، یہ تو فساد کو اور بڑھانے کی بات ہے، قومیتوں کو لڑا.
دوی وی پنجاب حکومت لخوا دا سے گامون دا ترخگرے پر زد روان پوزی عملیات متاثر قبولی شی او دا سے کاراوائے دا قومون و ترمین زا کرکا زیادتا بی. وڑان دے دا خیبر پختونخوا صوبائی سملے کے دا یو پریکڑے دا لارے پا پنجاب نسلی سلوک تور لگبل شوی دے او پنجاب سند او پاکستان واک ناندی کشمیر کے دا پختون کام یرولو غندن شوی دا. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو
مستاسو پورٹول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
عزت منو اوریدونکو اولیدونکو، خبرونه لا دوام لري. د خبری خبرونه وروسته به تاسو دیوه ډاکټر خبرونه اوري د زموږ همکار نوشروان قلندر سره، او نن به موضوع د روختونونو په سهولتونو باندې وي چې په روختونونو کې څه انتظامات دي د محل او کومې ستونزې دي. نو په دې تړاو تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ او په خبرونه کې به میلمانه هم وي، تاسو هغوی سره خپل پوښتنې هم مطرح کولی شئ. رازو بیرته در راپور ولوري ته په اسلام آباد کې نن احتجاجونه هم شوې دي د هغه آپریشن چې رد الفساد ورته نوم ورکړی دی. په هغه باندې ډیر پښتانه ځورول شوې دي او ډیر هم سپکاوی پرې شوې دی. نو دغه غوښتنه شوې ده د احتجاج کوونکو د خوا څخه چې دغه عملیات دې زر تر زره ودروي. په دې هکله د پیر ولایت چا راپور تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو.
اوریدونکو دا وخت مونږ د اسلام آباد پرس کلب مخې ته ولاړ یو، چرته چې د اسلام آباد د مختلفو یونیورسيټیانو یا پوهنتونانو کې د پښتنو کوم نماینده تنظیمونه د دوی احتجاج کوي. په پنجاب کې او په سرخار اسلام آباد کې د دې ځایي حکومتونو چې کوم د پښتنو په ضد پالیسي راغستې دي. دا وخت مونږ سره د پښتون سټوډنټ کونسل چې کوم یو مشر دی عنایت سالار، هغه سلارځي هغه مونږ سره ولاړ دی. دلته چې پښتنو سره کوم د ظلم یا زیاتی روان دي، تاسو سټوډنټان طالب علمان پس نظر ګوره؟
په مشته په احتجاج به زه سټیټ ته ویم چې زه دهشتګرد نه یم، زه پیټریاټ یم، او زه چې کوم دی هغه مشکوک کس نه یم.
طالب علمان اساسه
طالب علمان ډیر دد به ډیر مزر نیگیټیو اس د تاغه برازي نن زما ته وګوره که زه خپل جذباتي زما جذبه دا ده چې یار زما پلار چې کوم دی زما مشر د دې ملک د پاره وینه توی کړې ده، زه تو یو ولته تیار یم، زه غاړه ورکول ته تیار یم، دا سټیټ ما نه خپلې نو رسو پورې به زما خور ذلیل کیږي، زما ترور به ذلیل کیږي، زما مسپینګیره به د قام ذلیل کیږي، زما کشر به ذلیل کیږي، ډاکټر نه دی پاتې پښتون، وکیل نه دی پاتې پښتون، استاد نه دی پاتې، معلم نه دی پاتې، طالب العلم نه دی پاتې، چشمه خرڅون کې نه دی پاتې، پالش کوون کې نه دی پاتې.
زما نوم حسرت علی توری دی او زه کورمې جن سه پارا چنار سره تعلق ساتم، مودلتا قید اعظم یونیورسٹی کې سټوډنټ ام انتروپولوجي ډپارټمنټ، او پنده کې زه پخپلا پاتې کېږم، هلته زما فلیټ دی او موږ ترور زما مرګلی پاتې کېږو. دا لاهور چې کومه دمکه وشوه هغې نه وروسته دی یک دم مطلب دمکې خو دې نه مخکې هم کېږي، خو دې دمکې نه بس یو ټارګیټډ اپریشن شروع کړو، رد الفساد نوم یې ورته ورکو، مطلب رد الفساد د پښتنو نه مقصد دا دی چې دې فسادیان دي او دا به موږ رد کوو، دا به ختم کوو. کوم زما پلازې ته مخامخ دا ټول زما بجوړ او مومندیان دا زه پیژنم، موږ سره په هوټل کې چې موږ چای روټۍ کوو نو دې هم راځي، چشمې مشمې راوړي، هغه سامان کې دي، هلته برې کمرې دي، نو هغې سره موږ ټول تعلق دی، سلام دعا چې کله زی راځي هغې سره موږ سلام دعا کوو. او اوس دغه ورځو کې هغه یو کس نشته دی، ټول نیمی اوچت کړي دي او کنی نیم تخلی دي او یخ خپلو کمرو ته محدود شوي دي، او زه پخپله چې کوم فلیټ کې پاتې کېږم، موږ ته پلازې د چوکیدار په خوله او پولیس راغلی، ټول علاقې کې ګرځي، سیټلایټ ټاؤن کې کمرشل مارکیټ ورته وایي، هغې کې ټولو پلازو کې وایي چې کم فلیټ کې پښتانه پاتې کېږي هغې د خپل رجسٹریشن ہوگی، کا رجسٹریشن ہونے کو هغې نه ورسته بیا موږ تاسو سره په بلې جواب یا خبرې کوو.
ګوره زما نوم عبدالرحیم وزیر دی، زه د اسلام آباد های کورټ ممبر یم، ډسٹرکټ کورټ کې پریکټس کوم. ګوره تقریبا د یو څو ورځې نه چې کوم د پښتون د پنجاب حکومت کوم عملیات روان کړي د پښتنو پر ضد، ګوره دا موږ دته وایو د پښتنو پر ضد عملیات روان دي، کته سوچ وځه کې اپریشن موږ نه فینا کوو، موږ داسې نه وي چې اپریشن دی نه کیږي، خو ګوره اپریشن کې چې ته پښتون سړی رنه سي اکا څوک چشمې خرڅوي، اکا څوک خوشک میوه خرڅوي، داخل ګرانځي او جیلونه ته اچوي، نو دا اپریشن نه دی، اصل کې دا موږ دته وایو چې ریشل ډسکریمینیشن دی، ایتنیک پروفایلنګ دی، ته وایي دا د انسانی بنیادی انسانی حقوق چکه موږ ته قانون راکړی دی، په پاکستان آئین راکړی دی، د دې په سراسر په هر لحاظ باندې د نفی ده، او موږ د دې غندنه کوو. اوس په دې کې ټول تقریبا سټوډنټس هم راغلي دي، په دې کې وکلام راغلي دي، په دې کې تاجر هم راغلي دي، په دې کې سوسایټي سیول سوسایټي او سیاسي کارکنان هم راغلي دي، نو دا ټول دغه یو مطالبه ده چې د پنجاب حکومت د پښتنو پر ضد کوم عملیات روان کړي دي، د دې فلفور بندش وشي اول، او دوه مخابرات دې معافي وغوړي د پښتون کوم فلټر غټ قربانيان دي،
نه مانته
ظلم کې ذات
طلبا، نه مانته
ظلم کې ذات
پښتون، نه مانته
ظلم کې
ذات. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
تما فروری د نه پښپبا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د کانګرس شریکي غونډه ته خپل علاوه نه وینا کوي.
د مارچ په اولنۍ نیټه د سحر شپږ بجو نه تر د نهه بجو پورې به تاسو د غ خبرونه د ډیو ریډیو په ټلویزیون باندې نه خپنه باندې کتې شي، او د دې سره به اوریدې هم شي.
په دغه خبرونه کې به مونږ نه یوازې تاسو ته د صدر ترامپ وینا وړاندې کوو نه خپنیغه، بلکې د سړنکارانو نظر به هم تاسو اوریدئ او لیدئ شئ. مونږ سره اوسئ.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د رد الفساد په نامه د پوځي عملیاتو له پیلېدو راهیسې په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو په وړاندې ډیر ناوړه سلوک پرمخ وړل کیږي. دا چې دغه عملیات به څومره مثبت پایلې ولري او پرختی هم د ترهګرو جړې به وباسي او کنا یوازې د پښتنو د زورونې عملیات دي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ همکار بهروز خان د منظر شهید پښتنې ځوابوي.
زما خیال چې د پاکستان د دې موجوده ریاست د ننه پښتانه په داسې یو حیثیت کې دي چې هغه ګندې د پنجاب چې کوم قومي سوچ دی د هغې کې به د خپل ځان دا وایي چې ګندې د تپوس هغه لري یو جبه لري که وس نه لري خو یو غوښتنه هغه کوي. نو خو د پاکستان د ریاست چې کوم مفکوره ده هغه دا ده چې که وکتل شي د پاکستان د پوز د اتیا سلنه برخه چې کومه ده زیاته دا پنجاب دی دا پنجابي په دې کې بیا د سندي د پنجاب چې کوم مفکوره ده سندي وایي پوځي هغه پوز ته نه ځي هغه کمزورې دی او یا یریږي او دغه شانتي د بلوچ په اړه باندې هم دغه دی د بلوچ خو په پیټریاټیزم باندې هم کوي. په پوز کې د پاکستان د پښتنو ورسره لږه برخه شته خو هغه داسې نه ده چې کنې هغه د پوز څه ډېره غټه برخه جوړوي بیا او د ملک د ریاست پالیسیانې چې کوم دي هغه پوز چلوي. نو یو غټه وجه خو یې دغه ده. بیا د پاکستان میډیا ده د پاکستان میډیا چې ریاست د پاکستان د پوز په مرزه شو نو میډیا د ریاست ته ژمنه ده او هغه بیا هم هغه مفکوره چې د هغه نریټیو چې دی هغه په مخ کې بوزي د میډیا ډیپیکشن چې کوم دی هغه هم دغه دی یو رنګي دی پکې یو د پوز سوچ دی د ریاست سوچ دی دغه شانتي د هغې سره سم ټول چې مطبوعات سونه دي رسنۍ دي میډیا ده د هغې بیا دانشوران دي د دانشورانو لیکونه چې کوم دي که هغه کتاب دی او که هغه ډرامه ده او که هغه د هغې چې وګورئ د هغې د پښتون چې کوم ډیپیکشن کړی دی د پښتون چې کومه سیره جوړه کړې ده نو هغه د چوکیدار جوړه ده او هغه د پالش کوونکي جوړه ده دغه د پښتون سیره ده په دغه پاکستان کې. یعنی څنګه چې دا اوس چترالي صاحب ده هغه ما اورېده چې پنجابي ماشوم ته دا پته نه شي چې پښتانه تعلیم یافته خلک دی دې کې افسران شته په دې کې دانشوران شته په دې کې خو دغه هغه د ریاست مفکوره ده. دغه حل چې و دغه چل دوی د بنګال سره هم کوو نو د بنګال سره چې کله دغه قصه روانه وه روانه وه او آخر کې بنګال به دوی په پوز کې نه اخیستل به چې بنګالۍ د ونې نه چیت دی بنګالۍ چې دی د زړه نشته بنګالۍ چې کوم دی دا ټولې هغه ورته برابرې کړې وي خپلې او پنجاب ته موجوده پوز چې کوم دی دا خو د انګریز نه را روان دی ځکه دا د انګریز ته وفادار پوز و. نو څنګه چې پاکستان ورته انګریز جوړ کړی دی تاریخ چې ګورو همدغه شانتي دغه ملک دغه پوز ته حواله کړی شوی دی او دا د امریکا او د برتانیا دغه وخت د هغې د پلاننګ برخه وه. نو دغه وجه ده چې په پاکستان کې د پنجاب چې کوم سوچ دی د پنجاب چې کوم مفکوره ده هغه پاکستان ګڼلې کېږي او دا اوس چې په پنجاب کې ګورو د پښتنو ته چې بس په هر پښتون باندې چې هغه کمیز پرتوګ اچولې دی د هغه رنګ د پنجابي نه بدل دی د هغه ژبه د پنجابي نه بدل ده د هغه خپل دود دستور د پنجابي نه بدل دی محنت کشه دی محنت کوي ګاډۍ لګولې ده نو هغه باندې د قصیره ورلګولې ده چې دا ترهګر دی. نو دغه د چې کله د ریاست مفکوره دغسې شي د ریاست چې دی هغه صرف په یو قوم باندې تکیه وکړي او هغه ریاست هغه یو قوم ته حواله کړي نو د نورو قومونو پکې بیا دغه حال وي.
بیروس به کله چې پاکستانی چارواکي دلته واشنگتن ډی سی کې خبرو اترو ته کینی د چارواکو سره او په ترهګرۍ کې د ریاستي ملاتړ ته پوسټرې نه کیږي نو د دوی دریز دا وی چې ترهګرۍ هیڅ نسل قام رنگ مذهب نه لري او نه هم کوم جغرافیا لري نو بیا ولې پاکستان پښتانه په نسل او جغرافیا ترهګر بولی؟
د پاکستان دلته بیا دغه چې کوم پالیسی به ورته ووایو تګلاره یې ده هغه دو مخې ده څنګه چې نوره ټوله نړۍ اوس لګیا ده چې پاکستان ترهګري د خارجه پالیسۍ په طور باندې خرڅوي هغه کاروي ټوله دنیا اوس لګیا ده. نو او د هغې هغه د وجه یې ده د هغې ثبوتونه شته د هغې څه بنیاد شته هسې خو بې بنیاده څوک دا خبره نه کوي او د هغې وجه دا ده چې د پاکستان خارجه پالیسۍ بیا د پاکستان د پوز په لاس کې ده. که د خارجه پالیسی د امریکا سره ده، که د خارجه پالیسی د افغانستان سره ده، که د خارجه پالیسی د هند سره ده. دا درې مهم د پاکستان د خارجه پالیسی درې مهم اړخونه دي. دا درې وړه د پاکستان د پوځ سره دي. نن هم د پاکستان د دغې منتخب حکومت پنځه کاله دا په دې یو کال پاتې دی، پنځه کاله پوره کېږي د هغې میاد. نن هم فارن منسټر د دوی نشته، صرف اډوایزر دی، مشیر دی د پرایم منسټر. نو کله چې کله دا پالیسی چې کومه ده، هغه د ترهګرۍ خارجه پالیسی ستا ترهګري ګڼل کېږي. دا خو چې کله د پاکستان چارواکي کینی د نورو هیوادونو د دې چارواکو سره او هغوی ته بیا دغه پوښتنه کوي، نو د دې ورته بیا دریز دی چې د ترهګرۍ نسب مذهب شته. د ترهګرۍ او که وکتل شي نو خو مذهب وکارول شو پاکستان کې چې کومه د ترهګرۍ دا ډلې دي او د هغې شتون دی، نو پاکستان کې خو دغه یو فکر دی، یو سوچ دی، بل خو هلته شته نه چې دوی دنیا ته اوس دی غواړي چې د دې رنګ او مذهب او دا نشته. نو بیا د دوی یوه یعنی یوه دورنګي دا هم ده چې کله ستا دا نشته ته دا وایې، په بهر دنیا کې ته دا وایې چې د دې سره رنګ نشته، مذهب نشته، قام نشته، نسل، نو تا ولې د پښتون سیره ترهګره کړه؟ ته چې بیا کله که ته دا خبره واقعي ته د زړه نه کوې، د ایمان نه کوې، نو بیا تا پښتون څنګه په سیره باندې، په جامه باندې، په نسل باندې، په ژبه باندې، په قام باندې ولې تا ترهګر وګرځو؟
میرو صاحب، تاسو دلته د ترهګرو ډلو خبرې هم وکړې، که وکتل شي نو دا وخت ریاست او د پنجاب د چترۍ لاندې کوم کوم ترهګري ډلې خوندي دي او دغه ډلې د چا خلاف کارول کیږي؟
دا خو هم د پاکستانی چارواکو ته دا اوس چې د نوې دغه ته رد الفساد ته دي، هغه کو خلک ته چې رد الپټان دی او رد الپختون دی، دا خو د دوی د پسترګو کې هغه خاورې اچول وي. د دې دا کوشش دی چې بیا هم د پاکستان د ریاست چې کومه مفکوره ده، پاکستان د پوځ چې کومه پالیسي ده، تګلاره ده، هغه تنظیمونه چې هغه دی په افغانستان کې کاروي، هغه تنظیمونه چې هغه په هند کې کاروي، دی په هغې لاس نه چي، هغه ترهګر نه دي. او په هغې کې جیش محمد دی، په هغې کې جماعت الدعوه ده چې اوس فلاح انسانیت په نوم باندې لګیا دی، په هغې کې د طالبانو شورا ده په کوټه کې ناسره، په پېښور کې ناسره، په هغې کې حقانی شبکه ده. دا 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 د د پاکستان د دغه ریاست د دغه پوځي قیادت د دغه پوځي پالیسیانو ملاتړې ډلې دي، دا په پاکستان کې دي. دا څوک وایي چې نشته؟ که نه وي نو اسامه بن لادن په پاکستان کې ورته مړ کړو، که نه وي نو اختر منصور په پاکستان کې ورته مړ کړو. دا 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 خو ته غټ کسان ورته امریکې، یو په ډرون کې مړ کړو، بلې په ریډیو کړو، په هغې کې عملیات وکړو، په هغې کې مړ کړو. ولې دا اوس هم د حبۃ الله چې کوم د طالبانو مشر دی، د په کوشلاخ کې، د په کوټه کې، د په د دې استخباراتي ادارو په حفاظت کې نه دی؟ ولې حقانی چې دی په اسلام آباد کې کور نه لري، په میرانشاه کې کور نه لري، هغه اوس کور مې ته خپل هغه چې کوم د هغې د تربیې ځایونه دي، هغه چې په افغانستان کې کارول غواړي کور مې ته، دا هر چا ته پته نه ده. دغه ډلې دي او په پاکستان باندې فشار هم دا دی. پاکستان غواړي چې د دې هر څه چې اوس پاکستان څومره زور پاکستان له دا نړۍ ورکوي، د غوښتنې کېږي کمزوری چې دی اوبه ځي په کمزوري ځای ماتېږي، هغه په افغانستان ته خپل زور ورکوي. خو نړۍ هم دا هر څه ګوري، په اوږدو کې به دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه وي.
ډېره مننه استاذ د معلوماتو شریکولو څخه. بیروز خان صاحب،
مننه.
درمنو اوریدونکو خپرونه لا دوام لري. یو مرکه وړاندې کوو تاسو ته د خپرونې په دې ځای کې چې د پېښور پوهنتون کې د سولې او د شخړې د حل د څانګې مشر ډایرکټر جمیل احمد شترالی سره زموږ د ډیوا راډیو خبریال سعدیا قاسم شاه خبرې کړي دي او په دې تړاو یې خبرې کړي دي چې د دغو رد الفساد عملیاتو سره سره به په پښتنو باندې څه اغېز وي، او د هغه هم په ځواب کې ویلي دي چې دا به نور هم د پښتنو په سیمه کې ترهګري زیاته کړي، او همداشان دا ناسمه چلند به د پاکستان حکومت لپاره سم تمام نشي. په دې هکله دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
جمیل چتالی سے د پختنو په پنجاب او سندھ کې پرستو کې څه قسمه سپکاوی روان دي استاس په هس سګنی چې د دې په مخ کې څه نقصانات وي
د یو استاد په هس زده حالات او تداسي یو ډیر خا د ریسرچ موضوع ده ځکه چې پاکستان دا ریئلټی تر څو نه منلی چې دلته دا ریاست ته قوم نه دی دلته سلور پنځه قام یو ځای اوسیږي او د دې قامی دغه رابطی پکار دی دیتا یو قوم ویل د مذہب په نوم دی له یو قوم شکل ورکول دا د شپیتو کالو تجربه ناکامه شوی دا په دې صورت کې موږ بنگلاديش به للی دی بیا هغه شانتي خبرې کول او بیا سټیریوټایپینګ کول چې هر دهشتګرد پختون دی نو هر پختون دهشتګرد دی دا چې کما یو هایپوتھسس کریئیټ شوی دی د دې د وجه نه بیا هم هغه د سیونټیز ماحول را روان دی او په کار ده چې حکام هغه خلک چې کم مقتدر قوتونه دي هغه دې تسترګې کلاو کی او دې دې لپاره سه یو پکا آل پارټیز کانفرنس وشي چې ولې یو پښتون قوم چې په دې پاکستان کې د ټول نه زیاتو ځپلې شو د دهشتګردۍ په دې جنگ کې اویا زره کسان که شهیدان شوي دي نو پنځه پنځوس زره یا شپېته زره پکې پښتانه دي په هغه پنځو شپېتو زرو کې یا پنځه پنځوس زرو کې میجارټي 90% د قبایلو دی ته هغه قبایل دهشتګرد نن ډیکلیئر کړي هغه پښتون قوم دهشتګرد ډیکلیئر کړي ته څه میسج ورکول غواړي د پاکستان وړو قومیتونو ته
د عوامي نیشنل پارټۍ کوم مشر بیان دی چې پښتانه حق لري چې پنجابیان د خپلو علاقو نه وباسي
دا دا وجی مسئلہ ڈورا خراب کی زکر پاکستان سمر ڈائیورس قوم سے دیکھے نا جی سمر سے دنیا نظر نہ پڑی پائیں گے جی دغی پتہ نظر کی دا سے قسم نفرتوں خرول پا پاکستان کی دا با دا ڈی فریگمنٹیشن پروسیس نور آسان کی ددینہ کنارہ کشی پہ کار دا کاسفندیار دا بیان ورکھڑے بھی چی پنجابیان دی اوبا سے لشی دا ڈیرا خطرناک خبر دا وہ کدائی ویلی جی دا حق لری نو حق ہو لری خود دی حق استعمال نہ دے کل پکا د موږ د پښتون ولې د ملمستیا تقاضا ده نه ده چې زه یو ملما پدی خاور باندې زه هر قوم چې پښتون نه دی هغه ملما ګڼم نو خو د دنیا ډیره ترقی کړې ده هغه اوس په امریکا کې امریکایان دا غزې مقامی خلک نه دي د ریډ انډینز هغه مقامی خلک دي خو موږ هغه سټیج ته لا رسیدلی نه یو نو چې نه یو رسیدلی نو اول به ځان کنسولیډیټ کولی او بیا به پرمختګي ریورس ګیر گنجائش یو قوم سره نشته او دغه گنجائش پختون قوم له هم ندی پری خودل پکار نو داسې قسمه بیانونه ک پنجاب یو ریاستی او سو واکمن غلط کار کوي نو داغي مایند سیټ جوړ شوی ګورجی په پنجاب کې پختانه زمون کسبګر په کوسو کې په کورونو کې کارونه کړی دي پالش کړی دي کباړی کار کړی دي او مندو چې بچی رولې دي نو ورته ویل چې بار موز پټانو ټاکه لے جایګا اوس دغه قسمه مکالمې چې ماشوم ووري او هغه سیاسي سو کې وغه افسر شي او داسې حالات راشي نو هغه نه هم دغه به توګه قسمه نوټیفیکیشن او د خبرو تم لرل پکار دي
چې پختنو په حق لا چې کوم دا تصور دی سب کې دي چې دا تصور بدل شي
جی دا یواز هلته نه دی تاسو کو په پښتونخوا کې وګرځئ نو دلته ماشوم وایي چې را سومره چواړیان چې دا ټول پنجابیان دي صفای والا هغه ایسوسییټ کې پنجاب سره دا غشم بلوچستان کې خپل سټیریو ټایپینګ دي سند کې خپل مسله صدا ستا تعلیمي نظام ایکسپوژر نه ور کوي زما د سکول کم یو سکول دی سرکاري یا پرایویټ چې هغه بچي بوزي او پنجاب کې ورته کوي چې را یواز صفای والا پنجابي وایونکو افسران هم دي دکاندارانو هم دي نور کسبونو هم کوي کم پنجاب سکول دی چې پښتنو له ثوابت مردان ته ډی خان تخپل بچی راولی او غیته ایکسپوژر ورکی چې بی پښتانه افسران هم دی ایم پی ایز هم دی منسٹران هم دی نو ته چې پخپل خاورا لوی شي پیدا شي زلمی شي او بوډا شي او یو خاص کریکٹر کې یو جب ووري نو ستا په ځین خو باغه پرنټس راځي
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دی وسره خبر کوی
تاسو مهرباني
درنو اوریدونکو د امریکا غږ دی ودا د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د پیپلز ګوند نه پرته په دې خبر راضي شوی دي چې پوځي محکمې باید لږ تر لږه د دوو کالو لپاره په پاکستان کې وتړل شي دوی غواړي خپل دغه غوښتنه ژر تر ژره پارلمان ته هم د تصویب لپاره واستوي ارشد حسین پرې دا راپور چمتو کړی
د پاکستان سیاسي ډلې یو ځل بیا د هغه پوځي عدالتونو د وخت غزولو د پاره په قانون جوړولو سلا شوې دي کوم چې دغه ګوندونه د بنیادی بشري حقوقو پر ضد بلی او اخوا عوامي نېشنل ګوند ویلي چې د هیواد د موجوده امنیتی صورتحال لکبله په داسې کولو مجبور دي. ولې د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپل ګوند لا تر اوسه پورې د پوځي عدالتونو د وخت غزولو مخالفت کوي؟ د نهې پر ورځ د پارلماني مشرانو په غونډه کې پارلمان کې موجود حکومت مخالف پیپل ګوند په دغه غونډه کې ګډون نه دی کړی. ولې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار هیله سرګند کړی چې پیپل ګوند د مارچ په سلوره منیټه د پوځي عدالتونو په معاملې ټول ګوندیز کانفرنس را بللې نو چې کله په دې حق له د آئینی ترمیم مسوده قامی اسمبلی ته وړاندې کړی شي نو هغه مهال به د پیپل ګوند قابل عمل وړاندیزونه هم په دغه مسوده کې شاملول شي.
تین او چھ کا اجلاس جو ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا وہ اس میں یہ دونوں جو مسودے ہیں اس میں پیش کیے جائیں گے.
ہغوائی دا مارچ پدریما او شپگما نیٹا با دا سینٹ او قامی اسمبلی پا غنڈا کی دا آئینی بدلون مسودہ وڑاندے کولی شی. گردو سیاسی ڈلو دا پوزی عدالتونو پا مودا غزولو اتفاق کڑے او ہیلہ لری چی پیپل گن با ہم دا مارچ پا سلورا منیٹا کی دن کی ٹول گندیز کانفرنس کی پوزی عدالتونو دا مودے پا غزولو سلا شی. دا پارلیمانی مشرانو دا غنڈی رستو مطبوعاتو سر دا خبرو پا محل قامی اسمبلی کی دویم حکومت مخالف گوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی وای د اختلافاتو باوجود د هغه ډله په قامی معاملو کې د حکومت سره ملګری ده او د هیواد د غیر معمولی حالاتو په ترڅ کې د پوځي عدالتونو د مودې غزولو بل لار نشته. د نوموړي ویناوا چې د پوځي عدالتونو میاد به دوه کال وي او په دې کې توصیبه د 13 جنوري د 8 نیټه 2018 څخه شمارل کیږي چې مقصد د قانوني کلکیش نه بچ کېدل دي.
پارلیمنٹری اوور سائٹ کمیٹی ہوگی جو کہ ہر ماہ یا دو ماہ میں ایک مرتبہ ملا کرے گی جو اوور سی کرے گی اس سارے پروسیس کی امپلیمنٹیشن کو.
ہغوائی دا پارلیمان جوڑا کڑے شوی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی با ملی تگلارا باندی دا عمل درآمد او پوزی عدالتونو تا لیگلی شو قضیو باندی دا پرمختگ سارنا هم کوي. د پارلیمانی مشرانو غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې د پوځي عدالتونو د دوه کالمیات د بشپړ کېدو وروسته به په دغه عدالتونو کې زیر التوا مقدمې واپس د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته منتقل کول شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر حاجی غلام بیلور ویناوا که څه هم د پوځي عدالتونو جوړښت د بنیادی بشري حقونو پر ضد دی خو د هیواد د امنیتي حالاتو له کبله د دې د میاد غزولو بغیر ورسره بله کومه لار نشته. ښاغلی په پنجاب ایالت کې د پښتنو په نخه کولو او د هغوی د استحصال غندنه کړې او ویلي چې هیواد کې د ترهګرۍ وروستو د لسانیت خورولو هڅې کیږي او د دې مخنیوی پکار دی. که څه هم جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ډله د فوزی عدالتونو د مودې په غزولو متفق دي خو دریز لري چې د مذهب د تندروي او ترهګرۍ سره د تړلو مخالفت کوي. سرګند دی چې هیواد کې د ترهګرۍ د مقدمو د اوریدو دپاره د فوزی عدالتونو دوه کاله ځانګړي میاد د 13 جنوري په 8 نیټه سر ته رسیدلی وو او د هغې وروستو د سیاسي ډلو ترمنځ د دغه عدالتونو په دوباره بحالې اتفاق نه و شوی. هیواد کې تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپل ګوند د مارچ په 14 نیټه د پوځي عدالتونو د میاد غزولو په حق له د پارلیماني مشرانو یو غونډه را بللې او د هغې وروستو به د پوځي عدالتونو د میاد غزولو یا نه غزولو په حق له خپل دریز ښکاره کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو خبری خپرونه هم په سوشل بو کې پای ته رسی او د دې خپرونې وروسته څنګه چې تاسو ته مو ویله چې زموږ همکار نوشروان قلندر سپرازی او هغه به تاسو ته د ډیوا ډاکټر خپرونه وړاندې کوي او د روغتونونو حالت باندې به تاسو ته خبري کوي او تاسو سره معلومات شریکوي چې دا مهال د روغتونونو انتظام څنګه دی، سهولتونه پکې کوم کوم شته او نشته، کومې ستونزې لري. میلمانه به هم وي، تاسو کولی شئ ورسره خبرې وکړئ. خو تاسو اخلو اجازه، تاسو قربانه وو. زه منظر شهید
او زه مجاهد جواد
او د دې خپرونې پروډوسر وو زموږ سره زموږ همکار صداقت جان. د انجینرانو څخه هم ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لویه لاس پارو، سلوړه او آباد اوسئ.
تر بیا.